ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سږنی کال د کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت د امتحانونو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش په وینا د سږنی کال په کانکور کې به د 12مو ټولګیو نږدې 145,000 فارغان برخه واخلي، چې له دې ډلې به 80,000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي و چې د 401 کال کانکور به د وږې تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمپیسکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. فاو وایي چې دوی د هیواد په 14 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10,000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خبرېدو راپور لومړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې ورکړل شو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شل اووریزو مسابقو په لړۍ کې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوالې شورا د خبر شوي مهالویش لمخه د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شلو اووریزو لوبو مخکې د اکتوبر په 18مه د بنگلاديش او د اکتوبر پر 19مه د پاکستان پر وړاندې تمریناتي لوبه وکړي. دغه شل اووریزې نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مه دوام کوي. افغانستان به خپل لومړی رسمي مسابقه د اکتوبر په 22مه د انګلستان پر وړاندې وکړي. امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګنې روسیا به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تاکتیکي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې لارا کوپر پرون د اکتوبر په 14مه وویل دی په دې اړه چې روسیې ښایي تاکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولې وي، تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلي دي. او زیاته یې کړه چې د امریکا پاوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن ژان پیرز څخه هم وپوښتل شول او هغې په ځواب کې وویل چې متحد ایالات د اټومي وسلو مسلې ته په ډېر جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې روسیا به حتماً په اوکراین کې له اټومي وسلو کار اخلي. او د جرمنی پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د ناسن په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې معتبره جایزه وګټله. د هغې ستاینه په دې خاطر وشوه چې د دندې پر مهال د پناه غوښتونکو د خوندیتوب لپاره کلک هوډ درلود. جرمنی په 2015 او 2016 کلونو کې 1,200,000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ووایه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ د میرمن مرکل جرأت او زړسوی وستایه. انګلا مرکل چې 14 کاله د جرمنی د صدر اعظم پر دندې کار کړی وویل د هغه مهال وضعیت اروپایي ارزښتونه له ازمیښت سره مخامخ کړي وو او دا له بشري چارې پرته بل څه نه وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو د راپورونو د اوریدو برخې ته رابولم.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د هم د خبرونې لومړی موضوع. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې له اوسه د روان میلادي کال تر مارچ پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. دبلیو اف پی وایي د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه ښولې چې په افغانستان کې به د ژمي له راتګ سره بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې لا زیاتې کړي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په پام کې لري په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش پروګرام پراخ کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی پرون سه شنبه د تل 12 منېچا په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
پلان مودا دی چې د سه کال د اکتوبر میاشتې نه بیا دی 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې موږ کولای شو هر میاشت 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 ټنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي، او دغه 150,000 میټریک ټنه ذخیره کول په وکولای شي د 2.2 میلیونه کسانو لپاره مرسته وکړي تر څو دوی د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ نشي.
خغلی امانی وایي د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې هیله لري مرستندوی سازمانونه او هیوادونه یې ورکړه په غاړه واخلي. ګڼ اوریدونکي هر ورځ د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې شکایت کوي چې بشري او نورې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دغه کمی مرستې ټولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږه ورسوئ.
دا کوم مرجه چې خلکو ته ورکوي دا زموږ د ولستا غوښتنه ده چې تاسو کار په مقابل کې ورکړئ، ځکه یو خو به غریب ته حق ورسیږي. هغه مور سوی کار مکوي، یا غریبان خو کار کوي. دا یو بل بنیادي کارونه وو چې خلکو خیرات خواره نه وي.
محمد ظریف ته د مینارو د کمپ مې اړیکه نیولې ده. ما ول وروره د ازادۍ راډیو ته مې دا گفتنی ده چې زموږ خلکو سره نه کومک کېږي، نه هم شي کېږي. جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلی چې امارات راغلی هم نه دی مو لیدلی، بابل دولت کې مو هم نه و لیدلی.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی ونتوانېدل هغه کال تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. طالبان ادعا کوي چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې رالوېدلې دي، خو خلک شکایت لري چې په بازارونو کې لا هم د خوراکي او نورو لومړنیو توکو بیې خورا لوړې دي. طالبانو تیرونه له روسیې څخه د لومړنیو توکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. روسیا که څه هم له اوکراین سره په جګړه کې ښکیل ده، خو بیا یې هم له طالبانو سره د موافقې ته لیوالتیا ښودلې. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ او بشري بحران سره مخامخ دی، واکمنو طالبانو د روسیې او ایران په څیر له هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیوالتیا ښودلې. هغه دوه هیوادونه چې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، تر تهران وروسته مسکو هم له طالبانو سره معاملې ته لیوالتیا وښوده او تیره اونۍ ورسره د لومړنیو توکو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدین عزیزی تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د شوې موافقې له مخې به افغانستان د کال 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم وارد کړي. په هند کې د انرژۍ د یو خپلواک انسټیټیوټ مشر او مخکښ اقتصاد پوه نریندرا تانیجا ویلي
روسیا له هغو لږ شمیر هیوادونو سره یو ځای سو چې غواړي له طالبانو سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې تجارت وکړي.
لکه چې روسیه په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیه غواړي داسې ګامونه واخلي چې د طالبانو نمونه د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړی شي، او خپل رسنیو ته لارښوونه کړي چې د اړتیا تر حده د طالبانو ډلې د تروریزم په فهرست کې د شامل ډلې استعلا و نه کاروي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره پنځشنبه ویلي وو په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بیې د پام وړ کمی شوې دي، خو عام افغانان بیا شکایت لري چې لا هم ګرانی تر حده زیاته ده. د پکتیکا اوسیدونکو سمی الله وایي
دلته یو مخ ګرانی ده یو مخ وړو ګرانه دي مار شی ګرانه شوي دي د انکشاف لخوا مرستې کمې شوي
طالبانو چې د نړیوالې بانکداری نظام ته لاسرسی نه لري ویلي دوی به د مالونو تادیه په روسي روبلو کوي راپورونه ورکړل شوي چې ایران هم افغانستان ته د 2000 میلادي کال لمی میاشتې د 2020 میلادي کال تر می میاشتې پورې 400,000 ټنه تیل صادر کړي دي خو پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه مخکې ترکمنستان افغانستان ته د پټرولو اومده صادرونکي وو
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره وایي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالی چارو مسؤل نیولای دی د طالبانو چارواکي د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یادایش د غړو لپاره کاروي په یو بیان کې چې بیګا د استخباراتو پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوه ویل شوی دی چې د ملکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین جرمنی او اسپانیا په ګډون له نور هیوادونو څخه مالی مرستې د دوی په وینا د خبر جوړلې تراوړلې او د دې ډلې د جلب جذب مسؤل هم طالبانو د دوه په تړون کې له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې سره موافقه کړې و چې په افغانستان کې به د تروریستي ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي خو د دوی حکومت له تیرې وکال رئیس له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون ترورستانو ته په افغانستان کې ځالې ورکړې دي او سم نور موزات له خوندزیو یو شمیر فرق شوی زده کونکي چې ټاکل شوی سکل د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي د دوی په وینا وروسته یو 14 او ځانمرګو حمله د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي
د خوندزیو یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي لډار او اندېښنو سره به ازموینه تزي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي د خوندزیو د فارغان وای چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي فرحات چې سګانی کانکور ازموینه ته نوم لیکنه کړې وای د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې لګډونه اندېښمن دي
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویره او وحشت لرو په هغه امنیتي ځواکونو چې ټاکل شوی دی ازموینه امنیت ونی سه هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري
امنیت امتحان کانکور رو بګرات نه داریم
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینه ته نوم لیکنه کړي خو د امنیتي ستونزو له امله نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وای طالبان د جنونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینه امنیت ټینګ کړي
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړي او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بیلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بیلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینی د امنیت ډاډ ورکوي نوموړی ازادي رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ترجمنی او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې ان شاء الله نه وي
د امنیت پاړه د کانکور ازموینی د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تیره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګۍ برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی خو له هغه مخکې د خبرونې وروستۍ موضوع د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونو په ځپلو کې د ښکېلو چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر هغوی د سفر د بندیز د لګولو هڅه کوي په ایران کې اعتراض کوونکي پرون هم د ولسمه پرله پسې ورځې لپاره لارو سرکونو ته راووتل او د حکومت پر ضد لاریونونه وکړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاتشین کولونا پرون سیشن به وویل چې اروپایي ټولنه د هغو ایرانی چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفرونو د بندیز هڅه کوي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري. د رویټرز اژانس په وینا میرمن کولونا د فرانسې د پارلمان غړو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په همغږي د دې اقدام هدف دا دی چې پر هغو کسانو باید بندیز ولګول سي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري او په دې ډول د خپل اقداماتو له کبله حساب کتاب ورسره وسی. هغې زیاته کړې چې دغه بندیزونه به د رژیم هغه څیرې هم په نښه کړي چې خپل اولادونه یې په غربي هیوادونو کې دي او دوی په ایران کې اعتراض کوونکي ځپي. دا په داسل کې د چی پرون سیشن به هم د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضونه روان وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پایل سول چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو تر توقیف وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې د سپتمبر میاشتې پر 16 ساه ورکړه. هغه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ګشت ارشاد پولیسو نیولې وه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای بالاخره چوپتیا ماته کړه او په ایران کې روان اعتراضونه د دشمن په ځنګړي ډول امریکا او اسرائیل یو پلان سوي توتیه وبلله. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټول خلک یووالي تر وبلل او اعتراض کوونکي قراری ته وهڅول سوال. د اعتراضونو لپاره د هنرمندانو، فعالانو او خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول سوي دي. بلخو د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په خپل تازه راپور کې په ایران کې د ورستیو اعتراضونو پر مهال د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 145 تنه یاد کړ. ګومان کېږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په ناروې کې دی ویلي چې په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان په خبره ډیر کسان په سیستان او بلوچستان، مازندران او ګیلان ولایتونو کې وژل سوي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي تصاویرو کې ښکاري چې پاریدلې اعتراض کوونکي د شزه ژوند او ازادي شعارونه ورکوي او په ځینې مواردو کې شزه د اعتراض په ډول خپل پړونو ته اور اچوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
دغه تیرونه تمګه پر غزل باندې کرکتنه لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر اکو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې لدا سې ځوان سره شغیدلی یو چې په یوازې مټ ادبی فرهنګي هڅه کوي.
یو کال خډیر وخت کې چې دا پروګرام زه په خپل شخصي مساری په باندې مخ تاړم.
د نشتی نه سبا مخش بړل شوی ناول سینو هش بړون کې احساس تنک ځای وای چې دې کتاب د تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل چې وې شپړ
تر اوسه ول انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دا پړاو ستیر شوی دا زرګونه کلونه ستیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ول نه درسوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
پر باغ چاسته د سینې چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چې تور مران.
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو شغیدلیو او د روزګان د هنرمندانو حال مهمه خسته
پښ د دولت ستا خوان چورو رونو یا مارکه معنا ته دغه مشکلات سه خلاص کو.
د افغان ادبی بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسې ته چیرمه هره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د وی مودې په مخه ځنډولې وي خو له نشتې شپږو اونیو را په دې خوا په پرله پسې ډول هره اونۍ جوړیږي او اکثر برخوالې ځوانان دي. د تیرې اونۍ په غونډه کې د مشاعرې تر څنګ د امرالله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلع ده
ما دې په خندا اخیستی دا پورا جهان و ما ورته ورکړی نوم د مینې ګلستان و.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب په اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل
اصل کتابت درواتیا لمخې ډېر خو روان بیت دی خو فکر کوم معنا یې لږه ګونګه غوندې ده خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستې دا پوره جهان چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه زما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومېږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیسته وي ځان ته او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو دا ډېر ښه بیت دی او خوالی په دې کې هم دی چې هغه معنا یې قسم یو څه ابهام لري خو سړی معنا ته ځان رسولی شي
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدت یار و دی د انداز د غزل د مطلب په اړه وایي
دغه بیت لکه د انګلیس سپیل د بیت مسکلی را پیاوړی ده نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه مسکلی قوي کړی ده بل خوا د ادمین او نون غږونو ته مسکلی پیاوړی کړی ده دته فزیس یا نز ساوند وایي فزیس غږونه وایي او دغه ازنګوال فونولوژیک ورته وایو ازنګوال غږونه بیا کړم چې دوی د مسکلی پیاوړتیا کې پروان ده لري ما دا باید دا یبه زنه دا ما په نظر باندې کړم او نن تکرار مسکلی پیاوړی کړی بل اوسه خبره ده سي زوم کدا غبت وز دا ته واچو ما نصر ته واړو ما شاد هم دا یو یو جمله سي لکه ما دې خندا پورا ما دې خندا پورا دایو پورا د ځان اخستم او د مینې د ګلستان مې ورته ورکړه کنه نور اضافه کلمې ورته نصر ته دایو نو پاره کې زنه نور ډیر ښه نه وینم
وحده چار د افغان ادبي بهیر د غونډو راپور نه چمتو کوي ل دوی څه خبر واورو چهار اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي کترنګ
زمونږه د غونډې غونډې په هغه د بلابل موضوعات موږ دلته شنو زیاتره وخت لیکچرونه وی چې د بلابل محصلینو استادانو او د ادب مینوالو له خوا وړاندې کیږي او په دغه په د لیکچرونو په ځینن کې موږ کله کله کرکتن تزای ورکو سي دغه تیرونه تمګه پر غزل باندې کرکتنه لرله تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر هغه شاهدان او تر هغه وړاندې هم لیکچرو پر د پښتو شعر نوستالژي باندې نوستالژي او پښتو شعر لیکچرو او تر هغه وړاندې مهم یو لیکچر درلود چې عزیزی سے پر هنر ادبیات او ژوند باندې غږیدلی وو
واده ترسب دغه لیکچر څه څوک وړاندې کوي په دې لیکچر باندې هم تاسو کرکتنه کوي او کنه لیکچر یو ځاوري
بالکل شبر صاحب لمړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي ټول موضوع رانغاړي او ورسته قریب یو سات یا تین سلوخ د کورسته چې لیکچر پای ته ورسیږي بیا ګډونوال پښتن نوٹ کوي خپل نظرونه د لیکچر سره خپل موافق نظر موافق نکتی او په کوم ځای کې چې لیکچر سره نام یو څو اختلاف سره په ځینو برخو کې هغه خل دال دا او خلاص خلاص لاسي وای
غالبا ډیر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي کله چې ځوانان نقد څو وړاندې کوي څه احساس کوي او هی کله نا کله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پکوي
ام دا چې د شبر سره بدل ته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده و د ډز معنا ورکړي کنه د فکر کوسې د شاعر یا لیکوال رسلو له پوسټ کوي یا د سي هغه کوسې یوازې د خدای مکه شخصیت ته صدمه ورسیږي خدای کار موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو افغان ادبي بهیر کې به طرف نخت کې کاغذ کیسه وي او بشیر وي په اغه خینو کې هم شاعر ته پګوت کیږي لیکوال ته پګوت کیږي چې دغه پونچونه ستخو او په دغه کار وکړي دې تر څنګه هغه کمزوري نقطې کې په لاندې کې سکه په غزل کې بیا هم ورخایو نو په کرکتنې تا وړاندې کړی شعر او لاندې کې هر ژانر سی نو کوم چا چې راوړی هغه ډیر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي
ل وحده تیار صاحب څخه په مننه یو شمیر کرکتون کې پدې نظر دي چې د کرکتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي او کدا سی وشي خو به دي ممکن پیدا نشي یو لاغو اصول چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نشي چې نه داسې نه ده. دریم عمومي اصل هم دا یادی شي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ، ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنا هم لري که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخائیل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. د دې پرې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه ورچو چې شکیشي، د لیکوال اثر به ورچو او سم به له ناسمو چنو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل دې منی خای او کنه یارا، چل دې منی خای او کنه یارا، ما در سره بیاي او کنه یارا، زه خودی تمام اورش صفت کوم، زه خودی تمام اورش صفت کوم، تم چاته ستای او کنه یارا، نور دی امی بهانه نمنم، خوش برات وای او کنه یارا، وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا، زد کائنات یو جدی ما، زد کائنات یو جدی ما، ما غند تنهای او کنه یارا، ما غند تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې وسوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه تر سره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام لاري نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړي او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتي ده.
دی کله چې موږ د کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، یالته مو ډېر فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې، کله کله لیکچرونه هم و، کله کله ستاینې غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدني ټولنه باندې و، مدني ټولنه و، او زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې برخه وټاکلم. کله چې دا مسؤلیت راوسپارل شو، ما د مسؤلیت سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم. نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال په نامه باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ، او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د درنو لیکوالانو او شاعرانو، ځینو نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوه وي، له هغوی څخه همکاري وغوښتله. وخت نا وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږیږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ سایلې، د هیواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوشش دا کړی وي چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې سایلې دي. بله برخه د مشاعرې ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډیر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکې
کتنې غونډې مهم جوړې کړې دي، یو کتاب د چکل نوې کتاب چاپیږي دغه تر څنګ یاد غونډې مهم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بل یادونه باید وکړم چې دا برخه مو یوازې د نارینه لپاره نه ده ځانګړې کړې، هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړی، په عموم مجموع کې د افغانستان په بېلابېلو فرهنګونو، بېلابېلو کارونو، بېلابېلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلې دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه، تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کمرنګ دی، دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندیو ته ډیره توجه نه او یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستاینې د ټولنې معیار څه دی، یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلی هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي، یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي که نه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلا کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ د دغې برخې اشخاص نه دي ستایلي. کله چې مو پروګرام شروع کړی دی پلان مو همدا و، او راتلونکي کې به مو هم پلان همدا و اوسي چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقعا په خپله برخه کې ځانونه ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه د خلکو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي، او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلي دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلي دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ، همدا شکل د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلي دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دوی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولي دي، او د دوی سره یې جزئیات شریک کړي دي. د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډېرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلي دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزند انجونې راوغواړي بېلابېلو برخو کې؟ لکه تاسو چې مخکې ویلې، یوازې شاعران نه، یوازې ادیبان نه، بلکې نور هنرونه هم زده وي، فرزند امکان لري چې تاسو یو خیاط هم راوغواړي او تقدیر یې کوي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي؟
خوړاندې چې مو کومې خویندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي، خو هڅه به وکړو چې له دې څخه وروسته اوزا ته په کتو، ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان دغه دود فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسني وضعیت کې یو څه خبره ناشونې وي، یو څه ګرانه وي، خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نشي کولای، د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور، د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې راسره ګډونوال وي، او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه چې موږ د پروګرام له لارې د دوی لپاره ځانګړي کوو، هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا بیا د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ورورسوي.
ډېره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي، تر یو وخت پورې تاوده وي، ګرم وي، بیا بیرته پیکه شي او لمنځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لرئ بېلابېلې برخې لري دا دوامدار وساتي، او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخه ته؟ کنه
لکه چې دغه فرهنګي پروګرام مې رافیل کړی دی، لامغه ورځ مې دا هوټ کړی دی، دا مې کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واسو توان وي. اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله به وسوسوي، یو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی و، همدغه سم دوامدار ساتلی دی. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم اضافه کړم، د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص درانه فرهنګپالان ادیبان ژورنالیستان ژباړونکي د ډیرو نورو کسبونو څښتنان هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته په پروګرام کې را سره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پرې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یو بل مهمه خبره دا ده کله چې جمهوریت سکوت نو کړی په هغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم د پیوند مدني ټولنې سره هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر و او له هغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم ځای هغوی راته راکړی دي یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام د کندهار لپاره نه د افغانستان د ټولو ځوانانو لپاره د ټولو یوش ځوانانو لپاره د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام یو فرهنګي پروګرام به وي او موږ به دغه پروګرام تر هغو چې څه مشکل نه وي ستونزه نه وي مخې ته به یې وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بشیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
فنلندای لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوه ناول لمخي په نړۍ کې ډیرو پیژنده. دا ناول شاغلی ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1950 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغوني مصر د فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپل خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغون پوهانو لاسته ورغلي. د دوغو خاطرو په مټ شاغلی ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړی ده. دا ناول احساس تنګزي په پښتو ژباړل دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ سیاست فلسفه دین پوهنه ارواپوهنه او ناول شای په افغانستان کې هم دا یو لاغو ناولونو څخه وی چې ډیر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. لاغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقی دی. مخکې لدی چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوی دی چې لوستی دی د دې مهم اثر لژباړون کې محمد عیسی ستانګزی څخه به واورو چې په نشدې نه سو مخونو کې دا ناولې په څومره وخت کې ژباړلې ده.
دا ناول تقریبا نه میاشتې وخت وغوښتل چې ژباړې بشپړ شي. بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډیر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې نه میاشتو کې دې څومره وخت کار پی کړی دی چې په سلګونو مخ ناول ترجمه کړي؟
نو بہت په زمین کې کارم کوو خو په رخصتیانو ورته مسپاند کار کوو او دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاو پرلپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ سی وو سی و مو شبړ؟
د سینوها کتاب څه کله ما یو وری ولوست دوه شی ما ته ډېر مهم وو په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخي ناول لکنه یو څه کتم افراد په ناولو کې خو یو څه نه څه د درې زره کلو مخ کې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت الته وو او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلای دا چې تاسو سوالونه پیدا کیږي په ذهن کې د پختل چې کله لولې مثلا د څه متن د څه د څه شکل ناریشن د څه شکل باندې جوړ کړي تاسو سوالونه پیدا کیږي چې ولې د څه وو تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی د زرګونه کلونو تیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ولې نه سو یا تغییر کړي یا څه تغییر کړي او دومره او وګد وخت کې هغه وخت چې پیښه دل څه شوی وو دغه شی په سينوه ناول کې د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډیر ارزښت لري خصوصا چې څومره ډیر په خوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راجباره نو ډیر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب تل ول نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري د انسان تکامل ګوري خصوصا د انسان تکامل کړي او دا پروسه د سړی په زرګونو کلونو کې نشي خلاصه کړي ډیر وګړه خو بیا هم
یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخه جالبه وي په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم دی چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت نه.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شایده یا سوالونه سخت دي، ځوابونه آسان دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه بیبي، ځکه چې د انسان ذهن د څه چې کله خصوصا یو شی چې ډیر په دې کتاب کې ماته مهم وو، هغه دی د ولې د پښتنې جواب ده، چې ولې ولې باید پښتنه کو دي یو شی دی، یعنی دلیل دی او شی د پښتنه کول. دا غا شاید ستر اوسه پوره فکر کوم د موږ په جامعه کې نسته. دا د یو عام فلسفي برخه لري، ځکه د پیشرفت کلی په ولې کې د ولې جواب کلام نسته پیدا کوي. یعنی کله چې تاسو مثلا سينوها کې پیوځ کې وایي چې د پخوا کلونو راځي په دغه ټپ په هانځي کې چې په غوښ کې حالت وو، هم د سیو روتين روانو خو چا جرأت نه کوي چې ولې دغه روتين روان ده، ولې دا دغه شي کیږي. دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پوره په ډیرو و هوادو که خصوصا ما په افغانستان که تعلیم کرده، په افغانستان تعلیم په سیستم که حتی دغه شی نسته چې معلم کله داته درس درکړي، تو شه پوښتنه کوي چې ولې ولې دا شی داسې ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنی دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې ډېر هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه سته چې ولې په دغومره وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه ده کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنګونو د هوادو ترمنځ یا د خلکو ترمنځ او د ټولنیز اړیکو په اکله تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخ، هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستنګزی، کله چې مو سينوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی و چې دا پند کتاب به د افغانستان پر رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډیر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خوال رسنیو کې تر دین نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې چې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لویه برخه سينو هلي کې. تاسو دا فکر کړی وو؟
ولا وقت نه دومره زیات، البته ما څو کتابونه ترجمه کړی، ډیر مې کړی دی په ټولو کې ما هم سينو حق واخښو. البته په سينو حق یو څه ما تجربه کوم، مخکې لږه چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوست دي ما تقریبا نشاوخوا چې کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا، یعنی ما همکاران چې هلته په رادیو کې کار کاوه، نو هر یو ته خبر کړل چې ما ته راکړه به مول ولو، چې دا قیمت کتاب دوه ټوکه لږه غټو نو چا سره اخستای نه شوی، قیمت د ګران دی بای په حساب ما د دې لپاره. نو تقریبا دوه درې میاشتې کتاب ما نه ورکو، نو ټول ولوست، نو دغه شی ما ته یو رقم نوره منګیزه راکړه چې دا کتاب ډیر جالب ده. خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډیر خصوصي دي، په خوا دومره زیات هم نه و، دومره تصور مې نه و، خو واقعا اوس خلک مطالعه ډیره کوي. البته دا شایسته او زیات شوي، خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي، سړی باید ډیر فکر په دغه وکړي، کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو سره کتاب ذهن بدلوي، افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر سنګزی، له تاسو مننه. د همدې کتاب په اړه به لوی ځوان لوستونکو اجمل صدیقي څخه لومړی د سنوه ناول کیسه پولندو وور.
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي، نو غواړي چې پالنه یې وکړي. یو غریبه کورنۍ یې موندي او په زویولې یې نیسي. کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریصې او ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي، بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریه ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، پرمنبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پیښو سره مخ کېږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي، هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت دی چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیاوي د خلکو له حماقت به استفاده کیږي. بلاخره هماغه هور محب چې د سینوها د ځواني ملګری او د پاوز مشر و، چې دی په خبره باندې ډیر اوږده جاسوسي هم کړې وه، له مصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یوه ګوښه کې ځان ته یوازې ژوند اختیاروي.
د سینوها د پړ ناول چې نږدې نه سوه مخه دی، اجمل صدیقي څرنګه لوستلو لپاره خوښ کړ؟
د کتاب د لوستلو انتخاب علتونه خو ډېر ول، ځکه دا کتاب د یو مشخص موضوع یا کوم مسلک په اړه نه دی لیکل شوی، بلکې ډېر مختلف څه په خپله محتوا کې رانغاړي، لکه هنر، اقتصاد، سیاست، ټولنپوهنه، تاریخ، همدارنګه طبي معلومات. ځکه سینوها یو با تجربه ډاکټر و، ما ځکه د لوستلو لپاره انتخاب کړ چې له ناول سره مې ډېره مینه وه. او دا کتاب یو حقیقي ناول ده، د ډېرو نورو ناولونو غوندې د چا د خیال زیږنده نه وه. ډېر عجیب او حیرانوونکي حقیقتونه پکې ذکر شوي دي. نو ما غوښتل چې د هغو لرو زمانو د خلکو د افکارو، عقایدو، ارزښتونو او همدارنګه د ټولنیز ژوند په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړم، چې دا هر څه د کتاب درلودل. د دې کتاب په اړه مې له خپلو ملګرو سره په ساعتونو ساعتونو بحثونه کړي، د دې کتاب په واقعیتونو باندې، د دې کتاب په ارزښت باندې.
له اجمل صدیقي په مننه چې له سینوها سره یې خپله دغه مینه له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
ل ځوان سندرغاړي محمد کندهاري سره د د پور هنر شخیدلیو. شاغله کندهاري نن سبا په اروپا کې ژوند کوي، خو مخکې تر دې چې د دوی د ژوند هنر او سندرو په اړه له دوی څخه واورو، په افغانستان کې دننه روزګان ته مخه کوي چې د نورو درې شولایتونو په څیر موسیقي پکې بند ده. د روزګان په هنرمندانو کې یو نابینا هم دی چې په خوایې تابلا وهله. د روزګان سندرغاړي له طالبانو غواړي چې یادې خپل کار ته پریشتي، یادې کار ورته پیدا کړي. نور په دې راپور کې
د روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو اعلی تبلا ده. پینځوس کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ شار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لاس ورځ وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبله ژغوي، او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو پستر ګدانه بنا عبدالباری چې طالبانو پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو ورستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لري فاته سو، او د غراز د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی لار هم ور باندې وتړل سو.
پښتو دولت څخه خوان چورورونو یا مارکه یا مثلا درجه کوادی له دلچغه په خلک نه خوښ دي ماناته دغه مشکلات اخلاص کو.
پاورزګان ولایت کې د ګوتو پښمیر سندرغاړي دي، خو دې سندرغاړو اوس له هنر لا ساخيستي، ځینو یې ډریوري ته مخه کړي او ځینو بیا هټي اخلاصي کړيږي.
مزګر چل مرجو بيجي ورخته يم ما شمته چې بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګاني ده چې اوس په ترینکوټ شار کې و هټي اخلاصه کړي ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي، خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوې دي او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر د سي سپر حالات کې نسی، صنعت اصلاحات کدي پکښ راولي.
د اخر د اقتصاد نظر په دغه پروانه ناروغي اختصاصي
بل خو بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي. د ورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولی قریشی وای
یو سباید وایش د هغه سوې کې چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکې چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکې چې ان شاء الله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصول سره د شریعت اصول سره مطابق د کار زمينه دي برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستي تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بیکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاري ده له هیواد تېښته کوي.
روزګان د هنرمندانو د ژوند حال ډیر شکلن مهمند کندهاري دا مهال له هیواد بهر ژوند کوي. په دې ورسوي کې د سندرو مینوال زیات شوی دی. مهمند کندهاري د عبدالروف کندهاري سوی دی چې له تیرو 50 کالو راهیسې د سندرو ډګر ژوندۍ او ګرم ساتلی. له مهمند کندهاري سره صادق رښتینی د هنري فعالیتونو په اړه مرکه کړي.
مست محبوبا ده خانه پر ابرو زما دزړه لیلا ده توري سترګي شنشنه خالو ندي زلفیه د ګل غړتي سرسره لاسو ندي توری توری سترگیش نشنه خالونه دی.
مومن کنداری ډیر مننه چې مرکه ته رالاس. په پیل کې د ځان زده کړو او شخصي بوختیاو پاړو وایس او بلدا چې څومره وخت کیږي چې سندری وایس؟
ما خو د کوښنیوال سره د موسیقي شوق علاقه مې موسیقي ته درلودل چون زما پلار مې و نرماندو چې عبدالروف کنداری نومیږي. نو بس داغه وخت می شو کاله کم د لودل نه امکانات نو بیا چې د موسیقي زې مخته بوزم میدامه ورکم درسونه یا مکتب دا بیا دوري آلند چرالو. نو په دا خاطر بیا کرا قرار می تا شوق می ډیر سو بیا اخر مجبور شوم یو څلور پنځه کال د مخه می یو درس شروع وکړل. اول منه د انډي استاد سره ولاړم چې راج موهن می جو دلې په تاریخ کې ژوند کی دا سره می درس ول. نو بیا داغه بعد می یو څو پروګرامونه دغه ستیر کړل چې هغه درسم راکټ مابینس کې پروګرام وو تم تلم هندي سندری به می ویلې هندي سندری و. نو بیا پروګرامونه هندي و. بیا یو ورځ دغه سره ناستم نو یو چاول ولول یو افغاني سندره نسبته आवाज ډیر ښه आवाज دی دادی هغه دی. نو بس زم دغه سول مال و د خوشتاري بیا نو مال خیر ازاد سکو خپل د پلار د سندره سره شروع کوم. نو بیا داغه مستم ابو با می اوله پلاو چې و می ویل بیا نو رالم د استاد د پاره دلته استاد ترالم نذیر خاران میجی استاد مو بیا نو د موسیقي را تارنج کړل. نو اوس فلن د لیم دوه سندري استاد را تارنج کړی دي چې وا مست محبوبا ده او یو بلم ده چې د تور زلفان پر بخش استاد سینې تور زلفان پریوزی دانیم د پلار سندره ده.
د موسیقي هنر ته دراته غنګیزه متسوه حتما به د پلار له هنر او تشویق څخه متاثر سوی است؟
بله اولینه او ډیر تشویق کوم. پلار مې کله چې په موږ دوستانو دوی بچراله زموږ کور ته فامیلونو چې براله بیا به نوز ما پلار زه همیشه کښینو خپل وغل تولوس یو سندره ته وای. نو را باندې ویل به کله چې هغه مال ماده درس مې نه دلو دینه مې د سم आवाज هم دغه خو بیا مې را باندې ویل چې ودرې رولونی کې تشویق سي. نو کرا قرار مې دا سي سره شروع کړی دا مې ورکړه موسیقي ته. نو بس ختای دی چې یو شی مې سره وکړو.
خپل لمرنی سندره مو په یاد کیمرې باندې وکی څو بیتونه راته زمزمه کی
ولا ما خو چې اوله سندره مې ویل مش خو زه خو ډیر ما چې د څنګه چې ما اوله ما زوکه ما اندی سندره ډیره ویلې. نو یاوا سندره او چې ما به ډیر همیشه ویل بیا چې درس میم شروع کی بیا مې هغه اندی سندره موبایل. نو هغه نو یو سندره د مثال د خالق به پیرنی د کیشور کومار یو ډیر مشهور نرماندی سندره همې تم سه پیار هغه به مې زمزمه کوله. بیا چې درسونه میم شروع کړ بیا به هغه باندې کارم شروع کینو. بیا مې پر هغه یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړ هغه غزل میم ول په یوټیوب کې ستا هغه غزل مې اوله غزل
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार
زه چې تر کومه ځایه خبر یم تاسو اوس عملا د موسیقي زده کړه کوئ؟
بله بله.
په تیرو دواله سیزو کې په وطن کې ډېرې ځوان سندرغاړي په اماتور شکل د موسیقي هنر ته راغلي، آیا علاقه یا شو کولای سي چې یو څوک ښه هنرمند کړي؟
زما په نظر اشوکي بلا دونه دغه ونه کې لکه یو نفر چې ډېر درس واخی یا زحمت وکاږي، نو هر یو خپل ځان ته خپل ځای لري. مثلا اوس ډېر ډېر ښه آوازخانان شته چې هغه شوقي یې وایي، مګر بیا د درس دغه یې نه لري، استعداد یې نه لري چې درس یې وایي مثلا، یا یو زحمت وکاږي، یا نه غواړي چې زحمت یې وکاږي، شوقي یې وایي مګر کنه آوازونه بیا ښه یي. اوس مثال یو بیا دی ډېر درس وایي زحمت کاږي، هغه بیا دغه نه لري، استعداد یې بیا نه لري چې مثال درا شوقي پوري. نو دا ډېر مشکل دی چې سړی دغه وکړي چې کم یو هر یو خپل ځان ته ځای لري. مثلا زه خپله شوقي یم، همې شوقي یم، همې علمي درس مې اخیستی دی، همې مثلا ډېر خلکو راته ویل استعداد یم لرم. بعضې خلک دي چې آواز لري استعداد نه لري، بعضې خلک دي چې استعداد لري بیا آواز نه لري.
تاسو خپله له کوم ساب څخه پیروي کوئ او په دې برخه کې استاد څوک دی؟
زما خو چې هغه ډېر ښه ذوق دغه مې دي، هغه ګرده کلاسیک دي مثال، کلاسیکی ده مثلا، غزل دی، کلاسیک دی مثلا. ما د پلار غرشته چې ده هغه رقم مام هغه انتخاب کړی ده چې زه په هغه رشته کې زه مخته ولاړ شم. د خیر سره څنګه چې زما پلار تاسو ته در معلومو چې یو ډېر ښه دوران یې درلودی، ښه موسیقي، هر رقم کمپوزیشنه، هر رقم دغه موسیقي سره د کنکشن درلودی، یا نو د پلار په موسیقي باندې مال واده زه هم خپله کار وکړم. هر څومره چې زه سنو سال مې ډېر سو اوغان از ما شوق و علاقه هم دغه موسیقی تا دیر است، ولی فعلا خوز ما استاز چو اینده ایو راج موهن نومه دی. بیا اوز نو راقل هم ده استاز سر شاگردی کامن، اوز استاز نزیر خاره، نو اوز فعلا ده استاز سر هم، نو یو دو دره در سر راقل هم بیا میو چو سندری در میکس ماستر کردی دی یا موسیقی را رنج کرده ده. نو اوز هم یو نوی سندر ده مشکار پر کهو ده، اوز دلیه پر ده استودیو که ناستیو پراغه سندره مم کار کوي.
په افغانستان کې دا مهال د سندرغاړو فرپالیت او په ځینو ولایتونو کې آن د موسیقي پر اوریدلو هم بندیز لګول شوی. تاسو د افغاني موسیقي د راتلونکو په اړه څه اندیښنه لري؟
اوس تلویزیونان هم ډېرې بند شوي دي، نو موږ خپله چیش کړي دي چې موږ چې سندرې د لوډ یا ویډیو کلیپونه موږ لوډل. مثلا موږ اوس خلک پیدا کړي چې د یوټیوب د لارې موږ خلکو ته نشر کړو. تاسو موږ افغاني هنرمندان چې جاین په کور کې استودیوګانې جوړې کړي دي، زه یا پلا یو سات مې د لودي ورالم چې کتل مې هغه هم دغسې یو استودیو جوړه کړې وه، نو هغه هم ثبت امکانات دغه د لودي
ورسی کې به یو بله سندره ستاسو په خوښه واورو.
بله ولې نه.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزي، لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی.
وقت جرستا دستینی چی تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی. پر وقت جرستا دستینی چی تور زلفان پریوزی، کپاس پر خزانه چی تور مران پریوزی، کپاس پر خزانه چی تور مران پریوزی. چشمان چی فناز وارد وی را وارد وی،
چشمان چی فناز وڑ ویرا وڑ وی دبانو دشیز ما پر دلو جان پریوزی لکا پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی مر بخش ساده سینی
د محمد کندهاری لهم دی سندری سره د دې اونۍ ازادي ادبي راډیوي مجله رانغاړو تر بلې وي.